په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او رېډې ازادي راډیو د خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د کابل د پرنی حملې د وژل شوو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. جمهوري ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرنی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. پر دې موضوعاتو په تفصیل په خپرونه کې راپورونه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د پرونی حملې د وژل سو کسانو شمیر تر شپېتو واوښت. په ننګرهار کې د داعش ډلې شل وسلوال وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر یو لړ مسایلو د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر تر شپېتو واوښت. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې په پرونی حمله کې څلور شپېته کسان وژل سوي دي. دا د مخکنیو ارقامو په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. صدیقي زیاته کړې چې په پرونی حمله کې تر درې سوو څلوېښتو زیات کسان ټپیان سوي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هغه کسان به مجازات سي چې په کابل کې د پرونی حملې په مخنیوي کې غفلت کړی وي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینهپال نن ازادي راډیو ته ول چې په دې اړه جدي څېړنې پیل سوي.
یو ګډ هیئت ته انسوي دي چې په دې مسله باندې په دغه پیښه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. په پیښه کې هر کس په ناغېړې باندې په غفلت باندې وپېژندل شي د جزایي قوانینو سره سم جزا وي.
تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې وه. د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله سفر هم وځنډول سو او سبب د حملې په اړه د څېړنو نتیجې اعلان سي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په هوایي برید کې وژل سوي دي. نوموړي ویل چې دغه برید نن سهار د چین ولسوالۍ په مامندو سیمه کې سوی چې په نتیجه کې له لسو ډیر وسلوال ټپیان سوي هم دي. بلخوا د کندوز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنګل باغ ازادي راډیو ته ویلي چې په دشترچي او خان آباد ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور تنه وسلوال وژل سوي او شپږ تنه ټپیان سوي دي. د ده په خبره په وژل سوي کې د وسلوالو قومندان ملا عبدالهادي هم شامل دی. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت څخه غړي چې د افغاني شپږکلنې نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات کړي. د روان دي اندیشې نوم په نوم د مدني ټولنې دغه غړي چې نن په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول سوي و له حکومت او په ځنګړي توګه له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د دې افغاني نجلۍ قاتل په اعدام محکوم او د قضیه په جدي ډول وڅاري. پر شپږکلنې ستایش یو له سره مخ کې په ایران کې د یو ځوان لخوا اول جنسي تیری سوی او وروسته په ډېره بیرحمانه ډول وژل سوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په تهران کې خپل سفارت دند سپارلې چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. په سویل ختیځ زون کې د سولې شورا غړی حاجی اسحاق ګردیزی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې وژل سو. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه پیښه نن سهار لس نیمې بجې سوې او له ښاغلي ګردیزی سره د نوموړي زوی او ساتونکي هم وژل سوي دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان د څلور وسلوالو لخوا چې پوځي نفرې مې په تن و وژل سوي دي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته روان سو. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او د هغه د متحد ریاض ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. اوباما به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته له رسېدو سره سم له شاه سلمان سره خبرې وکړي. سبا به ولسمشر اوباما د بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان په ګډون د خلیج د همکارۍ شورا له رهبرانو سره وګوري. له ده سره به د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ملګری وي. اوباما هیله لري چې خبرې به د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر مبارزې په سوریه او یمن کې د شخړو د پای ته رسولو پر هڅو متمرکز وي. خو د خلیج شاهي هیوادونه چې سنیان پکې اکثریت دي، له ایرانه چې اکثریت پکې شیعه‌ګان دي، روان کال د نړیوالو بندیزونو پر لرې کېدو اندېښمن دي. د ناټو سفیرانو نن په بروکسل کې خپل روسی سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسېد چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی وو. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ رویټرز اژانس ته وویل د ناټو او روسیې د شورا د دې غونډې هدف د اوکراین او نورو مسایلو په باب د نظرونو تبادله ده.
We are going to discuss the fact that we are now convening
دوی حقیقت چې د ناتو روسي په شورا کې قربانې بحث کیږي دا معنی نه لري چې موږ په عادي ډول بیرته خپل چارو ته ستنې سی ویو. په 2014 میلادي کال کې مو د عملی همکاري د زندولو فیصله وکړه. له سړې جګړې وروسته مو خپل ډلېزه دفاع نور هم غشتل کړه. موږ فیصله وکړه چې د سیاسي ډیالوګ چانس ولرو. د ناتو او روسي شورا اوس له روسي سره د سیاسي ډیالوګ زمينه برابروي. په همدې حال کې د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف خبر ری ورکړ چې د ناتو او روسي ترمنځ بي باوري به نتیجه ستونزمنه کړي. ناتو د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د روسي لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر تصرف وروسته له مسکو سره ټولې عملی همکاري وزنډولې. تر هغې وروسته د ناتو او روسي د شورا یو غونډه د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې وسوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له شنبه تر دوشنبه پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګورجستان ته ځي. بان کی مون د شنبه او یک شنبه په ورځو د ګورجستان د صدر اعظم په بلنه په تبلیسی کې پاتې کیږي. د ګورجستان ته د مون اول رسمي سفر وي. دای بعد ګورجستان د پارلمان لغړو او د نورو ادارو له استازو سره وګوري بیا به په نورو غونډو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شاغلې بان به وروسته د دوشنبه په ورځ ارمنستان ته ولاړ سي او په آذربایجان کې به هم تم سي. د روانې د میاشتې په لومړیو کې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ سیمې پر سر په خپلو کې پشخړې واوښتل خو وروسته په هغه لانجمنه سیمې کې اوربند ټینګ سو. او په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درک سوي دي. چارواکو پرون په هغه زلزله کې د 1500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ټپي کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې د ریشتر په شدت 1.8 درجې زلزله وسوه. د تیرو دریو ورځو په جریان کې له کنډوالو ځینې کسان وایستل سول خو د نورو قربانیانو د موندنې هیلې مړاوې سوي دي. که څه هم د منټا په څیر د زلزله ځپلو لو شارګوټو وسیدونکو انتقاد کړي چې د ژغورنې هڅې ډېرې ورو روانې دي. خو د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا بیا د ژغورنې په چارو کې د همکارۍ له کبله د پاوز مننه وکړه.
Gracias a los transportes de nuestra fuerza.
La pausa na manana che de khpulo lari motor pa mrastie de mrast rasavani charo ta santia barabar kade wa shkar khabar da che har dawlati idara de da sig maun ki pesh pordandi pa shanazam sarkar aw faaliyat kawi de Colombia, Mexico, Hispania aw nur hewaduno pa sulguno mrastondoyan de Ecuador la charwa ko sara de zalzala zapulo de jghorani pa hatso ki imrasta kawi.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل د پرونۍ حملې د وژل شوو کسانو شمیر 46 ته لوړ شو. جمهوري ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونۍ خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي.
په پیښه کې غفلت کړی او له غیړي به کړي د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا.
د افغانستان مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي که په نظام کې دیننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري و نشي دوی د خونړۍ بریدونو توان نه لري. د هلمند مرکز لشکرګاه په 40 کیلومتری تریخ ناور کې شپږ میاشتې کېږي چې جګړه روانه ده او خلک ډیر ستړي شوي.
ټکان دي او جنګونه دي او د کور سره نس سره وتلی.
د ناتو او روسیې ګډه شورا نن د روسیې لخوا د کریمیا له الحاق وروسته په لومړنۍ غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې کوي. او سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سفر له حاله مو خبرو. 2019 پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او د ښځو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د کابل د پرونۍ خونړۍ حملې د وژل شوو کسانو شمیر 46 ته لوړ شو. د خبره د کورنیو چارو وزارت چارواکو وکړه. د غرض د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې حملې د ټپیانو شمیر هم زیات شوی. هغه د ټپیانو شمیر 340 تنه یاد کړ. د کورنیو چارو د وزارت د ویاند نننی خبری کنفرانس ته د ازادي رادیو خبریال ښاغلی شایان ورغلی و همدا شپه را سره د کابل استودیو نه په مستقیم تماس کې دی. شایان صاحب، د کورنیو چارو د وزارت ویاند د دغه خونړۍ حملې په اړه نور څه معلومات ورکړل رسنیو سره شریک کړل؟
بسیار زیاد تشکر. سلام به شما و شنونده های عزیز. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، در نشست امروزیش آخرین آمار از تلفات حمله تروریستی و حمله انتحاری دیروز ارائه کرد و گفت که در این حمله دیروز 64 نفر که اکثریتش ملکی ها از کشته شدند و 347 نفر دیگه مجروح شدند و وضعیت بیشتر مجروحین بهتر از خوبتر گفت توصیف شده. در کنار از این، وزارت امور داخله آقای صدیقی بیان کرد که یک هیئت که رهبریش ریاست عمومی امنیت ملی به عهده داره معذف شده، دیگر ارگان‌های امنیتی هم در این کمیسیون معذف هستند که بررسی کنند که موضوع چگونه اتفاق افتاد، چطور یک موتر باربری میاد در شهر کابل مواد انفجاریش را انفجار میته و این حمله دقیقا در کجا طراحی شده و طراحی شده. دیما برای بیشتر جزئیات از این گفت که هیئت کار میکنه و تا چند روز نزدیک نتایج خود به رسانه‌ها شریک خواهد کرد، ولی بار دیگه آقای صدیقی یادآور میشه که این حمله قتل عام است، جرایم جنگی هست و جنایت علیه بشریت است و اگر طالبا و پیام نیروهای امنیتی و ارگان‌های امنیتی به طالبایی است که با عمل مثل نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد و در هر جایی که رهبریشون باشه هدف حملات نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
بله شایان صاحب، د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون له حمله وروسته هم د دفاع د وزارت له ویان سره په ګډ خبری کنفرانس کې د دې یادونه کړې و چې یو څه امنیتي خلا حالته موجوده و. تاسو اوس یادونه وکړه چې دغه پیښې په اړه هم څېړنه کیږي، یو بشپړه څېړنه پرون جمهوری ریاست ویلو د البته د اجرایه ریاست چې په 48 ساعتو کې به دغه پیښې لومړني نتایج اعلان شي، که څه هم هغه وویل چې دا په افغانستان کې دننه نه و پلان شوی، هدف له هیواد بهر رو. آیا صدیقی په دې اړه هم رسنیو ته نور معلومات ورکړل چې دغه حمله ته په پام سره یا دغه حمله پراخوالی ته په پام سره لومړني شواهد څه وایي، او آیا دغه نتیجه به نن اعلان شي کنه؟
آقای صدیقی مشخصا در مورد نتایج بررسی های هیئت و نتایجی که اونا تا حال دریافت کردن، یعنی نتایج ابتدایی، چیزی به رسانه ها نگفت، ولی در کل گفت که نقاط ضعف وجود داشته تا حادثه چنین حادثه در کابل و در پایتخت در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری که چندین ارگان های امنیتی و ادارات مختلف است اتفاق میفته، ولی هیئت بررسی رویداد و ای که در کجا حمله سازماندهی شده توظیف شده و در روزهای نزدیک، یعنی شاید احتمالاً تا 48 ساعت دیگر این هیئت بررسی هایش به رسانه شریک بسازند.
بله نورالله شایان، لطاسون مننه د کابل د ازادي رادیو خبریال شایان چې د کورنیو چارو د وزارت د ویاند صدیق صدیقی د نننیو څرګندونو حال راکو. صدیق صدیقی نن تایید کړ چې د پرونی خونړۍ حملې د مړو شمیر 48 تنو ته رسیدلی، د غرض د ټپیانو شمیر هم زیات شوی، 340 کسان په دې حمله کې چې پرون پل محمد خان سیمه کې وشوه ټپیان شوي. مخکې د ټپیانو شمیر شاوخوا 340 تنه ښودل شوی و او د وژل شوو کسانو هم شمیر هم 28 تنه ښودل شوی. خو لکه څنګه چې زموږ خبریال ورته اشاره وکړه، د دغه خونړۍ پیښې په اړه یوه هر اړخیزه څېړنه هم پیل شوې ده. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونۍ خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهوری ریاست د دغې پیښې څېړنې ته د افغانستان له امنیتي او کشفي ادارو څخه یو ګډ اپلاوی ګمارلی دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د امنیت په ټینګښت کې د ملي وحدت حکومت بیا ناکامه بولي. نور تفصیل د قسم سولمال پراپور کې.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په کابل کې د سه‌شنبې ورځې د وسلوالې حملې د څېړنې خبر ورکوي چې دغه پیښې په امنیتي او کشفي برخو کې د دولت پالیسۍ ته ګڼ انتقادونه متوجه کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت په مشرۍ ګمارل سوی پلاوی به د پیښې استخباراتي او تخنیکي اړخونه څېړي او بیا به نتیجه اعلان کړي. ښاغلی مینهپال وایي هغه افراد او مسؤلین به مجازات سي چې په دغه پیښه کې ناغېړي کړي وي.
ملي امنیت په مشرتابه باندې یو ګډ هیئت تعین شوی دی چې په دې مسله باندې پر دغه پیښه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. تر هغه وروسته به بیا موږ په ډاګه کوشي په پیښه کې چا له کوم ځای او څنګه لاس درلودې. ولې په پیښه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي، په پیښه کې غفلت کړی و، ناغېړي کړي، د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزا دي.
د حکومت اجرایي ریاست وایي د لومړنۍ نتایجو له مخې دغه حمله په بهر کې پلان شوې وه، خو په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په کابل کې د سې شنبې په ورځ د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې پر قطعې د وسلوالو طالبانو د حملې په نتیجه کې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 46 تنه وژل سول او 324 تنه ټپیان دي. دغه پیښه په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه وغندل سوه. په همدې حال کې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه هم تر ډېره د کابل د پرونۍ پیښې په اړه پر بحثونو راڅرخېده. د دغه جرګې یو شمېر غړو دا پیښه وغندله او د ملي وحدت حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې ناکام وبله. د جرګې غړي تورپیکي پتمن په دې اړه وویل،
دا په کابل کې او یا هیواد کې لومړنۍ او وروستۍ پیښه نه ده. موږ هر ورځ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم شاهدان یو. د مخالفینو بېرحمي او د حکومت بې کفایتي د دې باعث ده چې زموږ هیوادوال د دې جګړې د اور په لمبو کې سوځي. د ملي وحدت حکومت د امنیت په تامینولو کې او د سولې په راوستلو کې ناکام دی او د خپلو خلکو څخه د دفاع توان نه لري.
اخو د سیاسي پوځي چارو کارپو اسحاق اتمر وای د حکومت ضعف د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې د کابل په څیر پیښو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د دولت استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي او د غراس په نظام کې دننه د پنځم ستون غړي وپیژندل سي او پر وړاندې اقدام وسي.
به هم د کابل په پرونی خنړی حمله کې تم کېږي. د افغانستان د مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي که په نظام کې دیننه لوسلوالو مخالفینو سره همکاري ونه شي، هغوی د خنړی او بریدونو توان نه لري. دغه فعالان وایي حکومت باید له ځنډ پرته په نظام کې دیننه د ورانکار کړیو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
په کابل کې د سه شنبې ورځې د خنړی برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمېر مدني فعالانو دغه برید جنګي جنایت وباله. مدنی فعالانو د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکار کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدنی فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دې په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سې شنبې د ورځې په څیر خونړي بریدونه وکړي.
از رهبران حکومت
د ملي والي د حکومت لمشانو غوښتنه کوي چې په نظام کې دننه د تروريستانو د داخلي همکارانو د پیژندګلوي په برخه کې عملی اقدامات وکړي او د دوی د محاکمې په برخه کې فوري او جدي اجرات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو د موجودیت په اړه دا ډول اندېښنې مطرح کیږي، بلکې تر دې وړاندې ځینو مطرح او سیاسي څیرو هم په نظام کې د وسلوالو د فوزی کسانو پاړه ویلی وو او په دې برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه کړې وه. د سې شنبې په ورځ په کابل کې د زورور موټر بمی چاودنې له کبله 46 کسان ووژل شول او 324 تنه ټپیان شول، چې د کورنیو چارو وزارت بیا دا تایید کړه چې د دغه پیښې په باب له وسلوالو سره له داخله همکاري شوې وه. په ورته وخت کې مدني فعال احمد الله ستانکزی بیا وایي هر څوک چې بېګناه افغانان وژني دا د ټولو مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې مخه ونیسي.
راشئ د تروریزم ضد باید مبارزه کې د افغانستان خلکو سره یو شئ او دا تنه مبارزه د افغانستان د خلکو نه ده، بلکې د ټولو ممالکو ده. مونږ نشو کولای چې مناسب لکه د دغه دیوال دی په مقابل کې ودرېږو.
د افغانستان د ولسمشر مانی بیا وایي ولسمشر د هغو په اړه چې د نظام په داخل او یا بهر کې له وسلوالو سره همکاري کوي جدي اقداماتو ته ژمن دی. د ولسمشر د وایند مرسیال دوا خان مینهپال د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دارد نه کړه چې ګواکې له داخل څخه د وسلوالو مرسته کیږي، خو وایي ولسمشر ژمن دی چې د هرې قطرې بېګنا وینې تویونې انتقام به اخلي.
مردانه رده وشي له داخل سره به همکاري نه ور سره ولی وړاندې باندې د افغانستان ولسمشر چې دی وقاتې دی. د افغانستان حکومت دریځ ډېر واضح او ډېر جدي دی. پر پیښو باندې څېړنې کېږي او په پیښه کې په لاس لرلو که هر څوک ملوث وي، دې اقدامات او په وړاندې به جدي خبرګون شو دل کیږي.
مدني فعالانو دی ویلامی په خبرولو سره خلګو او نورو مدني فعالانو غوختل چې نور په هیواد کې د بیګونا وینې تویونې پاړه چوپ پاتې نشي. دوی همداراز انتقاد وکړ چې حکومت باید د کابل د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حملې وروسته په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وای.
د کابل ورځپاڼو او خبرونو هم د کابل خونړۍ حمله تر ډیره له مختلفو اړخونو څېړلې ده. اجمل تورمن ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره خپل مطالب او سرمقالې په کابل کې پرونی انتحاري حملې ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، له بده مرغه هغه اټکلونه او وړاندوینې رښتیا شوې چې زموږ د هیواد په باب له تیرو درې میاشتو راهیسې د خپلو او پردیو په خلو تکرارېږي، چې د کابل د محمود خان په ډله ییز برید تر دیرشو تنو وژنه او له درې سوو د زیاتو کسانو ټپیان کېدل یې ژوندی ساری دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا چې برید چا کړې او موخه یې څه ده، ځواب روښانه دی. طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې او دا یې د هغو پسرلنیو عملیاتو د اعلان عملي ساری دی چې زموږ د امنیتي ادارو ویندویانو هسې تبلیغاتي هڅه بلله. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا چې برید زموږ د چارواکو په شمول نړیوالو لوریو هم غندلې. یو لامل یې همدا دی چې پرونی برید ډیر دروند و او زموږ په سلګونه کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي، دا دښمن یوازې د افغانانو دښمن نه بلکې د سیمې او نړۍ د ټولو ولسونو دښمن دی. باید د دغه دښمن د له منځه وړلو لپاره سیمه او نړۍ له افغانستان سره لاسونه یو کړي او په ګډه یې له منځه یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه دښمن ځالې او ملاتړې کړۍ له وخته په ګوته کړي او دا یې روښانه کړي چې پاکستان له افغانستان سره په نااعلان شوي خو مخامخ جګړه کې ښکېل دی. د سرمقاله لیکونکي باور دی چې دغه هیواد نه یوازې د افغانانو د وژنې بلکې د سیمې او نړۍ د ولسونو د وژنې لپاره هم ترهګر او وژونکي ډلې روسي. سرخط پلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي، له تیرې یوې لسیزې راهیسې چې د وطن په هره څنډه کې وینه بهېدلې طالب بهولې، هر ځای چې مور بوره شوې طالب بوره کړې، هر چیرې چې ماشوم یتیم شوې پلار یې طالب ویشته، هر ځای چې ښوونځی تړل شوې ماشومان یې طالب ویرولې، هر ځای چې د وطن اقتصاد ځپل شوې د طالب جیب ته دوه کلدارې زیاتې دي. په دې وطن کې د ټولو بدمرغۍ ریښې د طالب خیرنې څڼې دي. د سرخط سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي چې پر یوه لسیزه دا د څو کاله نور هم اوړي چې حکومت طالب ته په پرله پسې توګه د دوستۍ لاس غځوي، خو پرله پسې د دوستۍ لاس په نیش وهل کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور نور که هوس دی نو هم بس دی، نور که حوصله وي هم ختم دي شي، نور که انسانیت وي هم په وحشت دی واوړي، نور نو احتیاط ځان وژنه ده.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شاره پنځه څپه صاف او وازي اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په همدې څپو لو وو بجو روسه د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د ناامنۍ او وسلوالو بریدونو و میاشتې پوره کیږي. په مارجه کې د عامه نظم د کنډکونو قومندان او سرتیري وایي د عمري په نوم د وسلوالو تازه اعلان شو عملیاتو ته چمتووالی لري. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مارجې د تریخ ناور هغې سیمې ته تللی چې له څو میاشتو راهیسې پکې جګړې روانې دي. د سیمې خلک وایي چې له کوره نشي وتلی او کروندې او فصلونه یې همداسې پاتې دي. الیاس دایی راپورته به وښو.
د لشکرګاه څخه شل کیلومتر لري مارجه ته نارسیده د تریخ نور په سیمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنگ روان دی او هره شپه په ډېر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کېږي. دلته د جګړې د لومړیو ورځو آثار او علایمو ډیر تغییر نه دی کړی. یوازې هغه ټنګونه او وسایل لري سوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا ویشتل سوي او پر سړک پراته و. د مرجه په تاریخ نور کې اوس هم خلک نتر سرګو کېږي. کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د وشتل سو مرمۍ خورا ډیر په چکو نتر سرګو کېږي. دلته د افغان ځواکونو لخوا ډیر پوسټې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي بلانغار شپه جګړې کېږي. د دې جګړو د درنو وسلو ژغونه تر لشکرګاه هم رسیږي. د تاریخ نور د سیمې اوسیدونکو د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي.
ټکان دی او جنگونه دی او د کور سره نس سره وتلای کشتو مزګته نس تللی نو بل غوښتنه مده غده چې تاسو موږ منطقه سمه سي او تاسو موږ په منطقه کې مقصد یو منامیت تراسی موږ خپل کارو ته خلاص یو خپل ژوند زندگی ته خلاص
تمرجی ولسوالی اړوند د تاریخ نور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونه عملیات وکړل او دا سیمه ورسته ترلس کلونه چې د وسلوالو په ولکه کې وونه ولا خو ترلس ځن ورسته ډیر کلی برته د طالبانو لاسته ولیدل اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جوخت د جګړې دی ونی فصل د پیل وخت رسیدلی دی طالبانو د عمرې او حکومت د شفق په نوم عملیات اعلان کړي دي خلک د نورو بردونو او سختو نامنیو انتظار کوي د دې سیمې اوسیدونکو چې کور د امن نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یو دیوال په اندازه لیروالی لري ازادي راډیو ته وایي د تیر کال کروندې نه دي ټولې کړي او د ډزو او جنگونو څخه پوزې ته راغلي دي
کښتنه ما دا غس پاتې تر اوسه وکړل نه دا غس کته پاتې موږ ورته نه دا غس څه وخت نو عملیات وسیز موږ ملکه خوښ سي موږ په دا خوشاله یو چې ملکه سره سم سي امیات راځي امیات نسته فروش کر کشتنه فاز دا غی تروس میو بلانه د کله کړی دا غی سپاتې د کاند وړ طرفه کې یار څه کوم طالبان کې مې دغه کې نو وس موږ اړین څوک پر کبو لارس وس ګرد دا د کور لم ګرد بارسی وی دی وای ز پاتې مو
د نامنوی پړه د مرجو ولسوالۍ د دې سیمې د اوسیدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم مني کریم اتل زده رادیو ته وویل ک افغان حکومت د وسلوالو د عمرې عملیاتو په ضد چټک او کټلې ګامونه ونخلي امکان لري جګړه او نامنوی نور هم لشکرګاته تر نږدې سمو وغځيږي
کچيري دغه رهبری وي په نظامی سطح باندې او د دې ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچني اند کوم مسایل باندې دوی کشمکشونه وي ز دغه وضعیت تاسو تحلیلوم چې د طالبانو مری عملیات به بیا هم کامیاب وي ځکه چې زموږ مسولین به تفاوت دي او زموږ مسولین د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته څه پیدا کړي نه د سرباز پروار لري نه د زابط پروار لري نه د افسر نه دغه چا پروار لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالت کې قرار لري
سره لدی چې د جنگ لومړی کرشته نږدې هم وسیدونکې د حکومت او طالبان له خوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بردونو او جګړو لامل ورختا دي خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کیږي اما د شیشې مپورز په کابل کې د وزنمرګ برید پترس کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلس سره وسو د یو شمیر نظامیانو په شمول ګڼ ملکي کسان ته مرګ جوړ لواړول د هلمند ولی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم تل خبري ردوي حیات ازادي لري ټول د وسلوالو د ټولو بردونو په وړاندې چمتووالی لري
موږ به انشاء الله په دې وتواني چې خلکو ته داډمن امنیت په مرور د وخت سره تامین کړو د عمریا عملیاتو په اړه وانتا سی ویلې عمریا عملیات څو ورځې کېږي چې د دښمن له خوا نه اعلان شوې دي ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې د دښمن لاس ته لوېدلې هغه هغې نه مخ کوي د عمریا عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه دی راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکړم چې عمریا عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونڅه شوي په همدې ډول به وي او هېڅ تغییر به په امنیتي وضع کې د دښمن د خوا نه رانه شي
شغلی حیات څور زوړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته ول ټولې غسیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دی ورستوي کې د افغان ځواکونو د لاس وتلې دي د هلمند چارواکي د مرجی په تاریخ نور د نادلی په چنجر او د لشکرګا په باباجي سیمو کې د امنیتی کمربند په غشتل کولو بخت خو عام خلک وایي د دواړو خواو د ډزو او مرمۍ څخه په عذاب دي عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې وګړي دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو لپاره لوړاندې د یو او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي محمد الیاس دی د تا دی راډیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ راډیو ته راستولې دي
عبدالولی نیکمل د هلمند له نادلی څخه لیک چې په کابل کې ټولې مرګونی حمله په پاکستان کې پلانېږي حکمت حماس بیا د هم د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه په SMS کې لیکلی چې د کابل برید جهاد نه بلکې له اسلام سره دښمنی ده محمد قاسم زواک هم له هلمند څخه په خپل SMS کې لیکلی چې په کابل کې د تېرې ورځ برید یا وحشانه برید و او دا برید د پاکستان د استخباراتو لخوا ترسره شوی دی په دې برید سره افغانان څوک نشي جلا کولی دغه راز عبدالغفار له لشکرګاه څخه لیکي چې د طالبانو لخوا د کابل پرونی پیخ پشان د واقعو د مسولیت قبلول د شرم کار دی. افغانان داسې کسانو ته چې دا ډول بریدونه ترسره کوي چې پکې ملکی افغانان وژنې د کرکې په سترګه ګوري. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي متسو اتل شمیرې لارې مو راستولې ول. تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه زخ زیات دي، موږ هم په پروګرامونو کې در تخبرو. تاسو پیغامونه د افغانستان د نننۍ سیاسي امنیتي او اقتصادي وضعیت انعکاس دی. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوري. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن د ناتو او روسیې ګډه شورا هم خبرې کوي. سعودي عربستان ته مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له سفره هم خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم وړاندې خپرېدو ته چمتو دي. خو اوس بیا هم سالم محمد صالح ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونۍ حمله کې 46 کسان وژل شوي او تر 340 زیات نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې څه باندې 40 تنه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت څخه غواړي چې د 16 افغان نجلۍ ستایش قریشي د ظلمانه وژنې عاملین مجازات کړي. په سویل ختیځ زون کې د سولې علي شورا غړي حاجی اسحاق ګردي زینن د پکتیا په مرکز ګردیز کې وژل سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته روان سو. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او د هغه د متحد ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې سي بي دي. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې له خپل روسي سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه 2 کلن ځنډ پای ته ورسید چې له روسي سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له شنبې تر دوشنبې پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان ته ځي. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله له درکه سوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړې ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان ته ځي. په وروستیو کې د ریاض او واشنگتن ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې. مخکې له دې چې د دې سفر نور جزئیات راوړو، د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د ناتو او روسیې د ګډې شورا د غونډې له حاله خبرو. د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه به نن په بروسل کې جوړیږي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت متمرکز وي. دا په تیرو 2 کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا لومړنۍ غونډه ده چې ناتو د غړو هیوادونو او د روسیې استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسېدو لپاره د منسک د موافقې پر عملي کولو او پر بالتیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو او روسیې د ګډې شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د ښه کېدو پر لارو خبرې وشي، خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنا نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. ستولتنبرګ ویل، موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند د غونډې په اړه وویل،
زافتره پرستایت پوسله دلیتلنو پرریرو
تروژدې مودې وروسته د ناتو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړ کچه غونډه کوي. موږ په دې ارتباط د ناتو وړاندیزته مثبت ځواب ورکړ. هغوی موږ ته وړاندیز وکړ، خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیې سره د اړیکو په څیر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څیر یو اړخیزه لوبه نه وي. د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناتو غړي علاقه ورسره لري، بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي. په ناتو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پر امنیت، د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره د منسک موافقې پر عملي کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې کوي. الکساندر ګروشکو وویل، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو. د ناتو او روسیې ګډي شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکرين د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق ورسته غونډه نه وکړي. د دواړو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو. دوی ونی وړاندې د روسیې دوه جنگیال ورتکو د بالټیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفی بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناتو اړیکو ته یو بل ضربه هم ورکړه. د ناتو د 28 غړو هیوادونو سفیران بنن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخله د چې اونیزو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. ریاست د سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له حاله خبرو. باراک اوباما به نن ریاست ورسیږي. وسلوالو ډلو پر ضد هڅو چټکول په سوریه او یمن کې د شخړو پر پای ته رسیدو خبري او د ریاض او واشنگتن ترمنځ د ترنګلتیا راکمول د هغه د سفر مهم هدفونه ښودل شوي دي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما به نن سعودي عربستان ته له رسیدو سره سم له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې اترې وکړي. د پنځشنبې په ورځ به د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له نوموړي سره به په دې غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم یو ځای شي. دا فرانسې خبري اژانس وايي ولسمشر باراک اوباما له سیمهیزو مشرانو سره په یو نسبتا ترخه فضا کې ګوري، ځکه د خلیج د هیوادونو مشران د سوریې او د سیمې د نورو کړکیچونو په اړه د اوباما څرګندونو او اقدامات خوشنۍ کړي. دوی د ولسمشر اوباما څرګندونې او اقدامات داسې ګڼي چې ګوندې نوموړی د سوریې او د ایران په وړاندې د چلند په شمول د منځني ختیځ په نورو ستونزو کې د ښکېلتیا لپاره ډېر لیواله نه دي. له هغې راهیسې چې د دې کال په پیل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شول، د خلیج د سلطنتونو سنی واکمنان چې ایران په سیمه کې خپل رقیب بولي اندېښمن دي. ریاض او ګاونډیانې ویره لري چې د امریکا په ملاتړ له ایران سره شوې اتومي موافقه به ایران چې دوی د منځني ختیځ په چارو کې په لاس وهلو تورنوي نور هم زړه ورکړي. د خلیج د سیړونو مرکز سیړونکي مصطفی علني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د سیمې لپاره د باراک اوباما ولسمشري ډېرې منفي اغېزې لرلې. وسپین مانی بیا د خلیج له هیوادونو سره د امریکا پر اویا کلن اتحاد ټینګار کړی دی او د ولسمشر باراک اوباما یو نږدې سلاکار بن راډز ویلي د امریکا او سعودي په اړیکو کې تل پیچلتیاوي وي. همدارنګه د دې اړیکو لپاره ځینې داسې ټکي هم و چې پکې دواړو هیوادونو د شریکو ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کړې، لکه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه. د فرانسې خبري اژانس وایي د سعودي او امریکا اړیکې د امنیت په بدل کې د تیلو په ورکړې ولاړې دي. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگتن په انسټیټیوټ کې څېړونکي لوري پلوتکین بوګارټ وایي سعودي عربستان ستړی دی. دوی داسې ګڼي او خیر رښتیا هم وي چې ګوند سپینه ماڼۍ د ایران د ګواښ په اړه د دوی اندېښنې په سمه توګه نه درکوي. سعودي عربستان د ولسمشر باراک اوباما هغه تبصرې په وړاندې په غوسه عکس العمل ښودلی و چې د اپریل په میاشت کې د اتلانتیک امریکایي مجلې خبره کړه. نوموړي په دې تبصره کې ویلي وو سعودي عربستان باید له خپلو ایراني دښمنانو سره په منځني ختیځ کې شریک شي. اوباما دا هم ویلي وو چې د ریاض او تهران ترمنځ رقابت په سوریه، عراق او یمن کې د نیابتي جګړو لپاره لاره جوړه کړي او د ګډوډیو سبب شوي. په واشنگتن کې د فدریک ویری په نوم یو څېړونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي سما په ګمان امریکا په سیمه کې د سعودي پر چلن لډيري وګدې مودې رئیس اندېښنه لري او د امریکا ولسمشر د دې موضوع پر راپورته کولو کې تر نورو ډیر څرګند غږیږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ز سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک زاده صاحب اشاره غلست.
مننه سلامونه تاسو ته استاد رادونه د افغانستان ولسته خلکو می سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړی چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري.
په آزاده توګه او د مسؤلیت په در کول او وینا کول سګوختل نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاده توګه په چاپی صوتي او تصویري بنا نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیره مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شک د بیان ازادي یو لوی مادی او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولی شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعات ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خودمختاره اراده ده چې یو څوک کولی شي یا هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملی یا خبرې یا فکر کې یا ویناوي یا هم څوغ واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر منوریدونکو اوس هم راځو یو بیلنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک وکړو چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباعو ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلای دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمه ایز هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بي سارې اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیما نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي. نننې خبرونه پیلو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کې وو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
ولزم مریضه مې بیماره ما وې تر اورستانه پیریانو باسه مخلي به خسر بسپینګری خسر می وداسې په دغه خمو راوله غواله دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې کای و میرمن ناروغه وینو باید په څه ډول تداوی وشي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د تکواندو افغان لوبغاړي سامیا غلامی خپل هانګ کانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سامیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګ کانګي رقیب په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سامیا غلامی لدې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې. په فاریاب کې وینجلې ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې وینجلې د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي رادیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې انجلې په تورت اتا کلی کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې انجلې لومړی جنسي تیرې شوی او وروسته هغه خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې میرمنې آبیدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې میرمنې لنډ موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لري شي.
الو زره ته وای وای الو مارا پکې جن نو تلم تک دو بو پکې جن الو وای الو مارا پکې جن زره م دلګې الو خدایا خدایا.
د سرودی اوسیدون کی مریم وای د کورنۍ مشکلات لامل اروایي ستونزراته پیدا شوی و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې چولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به برا سره راه جنگ و دیاره تا یساب و تاگولی پیده است آقا هم دست یملا خونده برا بنده راتلل بیام کورانه ای راکتر تانو بیولو ما گوٹا کیا چولو ما واس پیران دی آقا باندی مرا اوزه ما بزر تنگ سا خوصی آنه لری سی ترنا باندی دقا گوهی خانه دادر تا اینا نده سی دیرا داری دل ما تار اگمه ای گوٹا ما دستی آقا و سام خوارا حکیم نراکا و آوالی داکتر تانو بیولم سی خواب بطر آسم بی پس لاغی نورا بودلو داکتر ویلی سی دا خیروانی تکلی بلارا تازر داکتر تان در آستی دو تار اگمه ای گوٹا کی بچا ونی اما وقت می سرافیت سی وقت سم خوابا کی که منزو
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غونډه چلند کړی و چې مرزي دوی ته ورنشي
سم سایګانو کې وخزه وه چې بیچاره اول وری کور کې سمش رخزه نه درلوده فشار یې جګ و پرسیدلې ولا سونه پښې پرسیدلې د عمل په وخت کې و په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ول د پیریان دی بوې نه تله ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کولې چې د سینې بیا غنه نو د کنټرول او تلې خبرې په خپل اراده نه و خبرې چې هر شی له خپلې وتل هغه خبرې به یې کولې ټول تي ووتل له کوره دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنی موږ ته به راشي د پیریان سار ته دا ښځه مړه وه بېچاره له ولادته مخکې مړه شوه له ولادت ماشوم یم ناست کې ځان سره یې ویې وهلې وه بېچاره تکه شنه وه مړه شین وه ټول وجود یې تک شین وه
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوې وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه خو سره ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي
د سمریز او مخنه په مارګ ما ترسته ورځ به میچا کې وایلې سرګنې بعد را سره کول چې تیمه چی غکړه چی میړ مې را تر هغه ایتي لرګا را تو غپا 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 د سې وتر به ولم سما سره د سې بعد را مې کوي خو سره به مې ان خلې مې را باندې ولګولې زوړ بډا خو سر مې ده هغه په کونټې لګول وای ویلې مل سمریز مې بیمار ما وای تر اوره ستاره پیریانو با سم خلې به خو سر بس پنګری خو سر مې وداسې په دغه خمو را ولګولا دا ګوره
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغ وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي
زیاتره په اطرافو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا مې کډه یا مې لور مریضه زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي څه شته نه پرېږدي په دې هغه سیاسره چې ده هغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي
په اسلام کې شته ته نه قرآن لی دی نه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې واچي تیار کوټه کې واچوي هغه کې واچوي دا تداوی ویلې ده ډاکټر ویلې ده علاج ویلې ده اول زمونږ یو ترور پاکستان راغله او هغه دا تیار کوټه کې واچي مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړ او غزنوالې سو پریز ور کړه او کوملا ملا پریز ور کړه پریز خو ورځه پاس سره پریز صحیح ده اما دا چې تیار کوټه کې یو ځوان انجلې یا ځوان ښه واچي چې دا څنګه رسنه دا د اسلام اجازه ورکړي دا نه کتاب اجازه ډاکټر دا ورته واسه له بيخي روغه جوړه ده خاطر اوس ګرځي
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ شي یا مریض شي موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو همدا په خپل کور کې تداوي کوو کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ ځو له درملتون نه دوا راوړو او دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې تداوي کوي نسی منګه راواز ده
افغان ډاکټر محب الله زغم وای اروایی ناروغان مینه او خواخوږی ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ به تخپل عادي حالت ترا وګرځي
دا ډیر غلط باورونه دي چې اروایی ناروغان سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي ټکول کیږي او تیارو ګټو کې چول کیږي خوراک نه ورکول کیږي اروایی ناروغي داسې حالت چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوی او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لام پسې زیاتې او د ګټې په ځای ډېر توان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي. له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړل شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي. ورسره باید مرسته وشي چې بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي، ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي، د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي. او هغه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي، د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر چا سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا بیا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي، تکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چلچلند یې تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبي عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبي عمل ده که انسان لدینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي، لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د خزي یو حق د نفقې تر څنګه په خاون باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخواله لیدل کېږي، کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې، د موږ چې د هغه تداوی چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې، حکم یې کړی، واجب کړی، د هغې په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په وهمي او په غیر حقیقي او خیالي کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا ښځه په تیاره کوټه کې اچول، په دې نوم باندې چې دا پیران لري او د پیغم دادا لري او دادا لري یا رواني ناروغي، دا هغه ناوړه عمل دي چې اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده، که هغه خپل ځان تعذیبوي که بل څوک.
ښاغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجع شي، نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی.
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجع شي، فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه ده چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي هغه ته. نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام لکه وهل، یو تیاره کوټه کې بندول، هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې هغه ته ورکول شوي هغه نه محرومول، دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو، د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو، نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نه کړو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
پخ رو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خون